یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستریم شیزه صفی الله ستانکزی هم تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته خره غلاستویم. تخنیکی چاره امان الله امیرزای مختوری اوری چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبری مثبتې پایلې ولري. لبنان د اسرائیل هغه ادعا رد کړ چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یوه فابریکه لري. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پاموکړی د مهم خبرونو سرخطه د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو له لوري هوایي امنیت شوی دی. په فاریاب کې د یو ماین په چاودنه کې یو شمېر کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د مقتونیې صدر اعظم ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې د ټول پښتنې له ناکامۍ سره به د خپل هیواد د نوم د بدلولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او لبنان وایي د اسرائیل دا ادعا چې د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د وسلو جوړولو یوه فابریکه لري رد کړی ده. پوره خبر نو واوري. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو هوایی حمله کړې دي. د رپورټونو پر اساس په دغه هوایی حمله کې دوه تنه وسلوال وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو جیټ الوتکو د اسمار ولسوالۍ په شال سیمه کې یو موټر ویشتی دی چې په دغه موټر کې دوه وسلوال کسان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب د والی ساتونکو ته د یو ماین په چاودنه کې تلفات رسیدلی دي. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند کریم یورش وایي د والی نقیب الله فایق پر یوه تعقیبي موټر د ماین چاودنه شوي چې په نتیجه کې د ساتونکو قومندان نیک محمد وژل سوی او څلور تنه زخمیان سوي دي. یورش وایي پیښه تېره شپه هغه مهال وسوه چې د والی ساتونکي د ګزمې لپاره وتلي وو او د هرات کمربند ته نږدې په سیمه کې د ماین چاودنه ورباندې وسوه. په فاریاب کې ناڅرګندو کسانو یوه ځوانه ښځه غرغره کړې ده. د فاریاب د والی ویاند کریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا ښځه فرزانه نومېده. کریم یورش ویلي چې حمله کوونکو هغه لومړی وهلي ټکولي او بیا یې غرغره کړې ده. د فاریاب د والی ویاند وویل چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. دا وایي چې دغه ښځه د هغې په خپله خونه کې په رسۍ راجړول سوې وه. دا وایي چې امنیتي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې ده چې په دې اړه څېړنې وکړي تر څو د قضیې نور جزئیات څرګند شي. په فاریاب کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د دغې پېښې په شمول د روان کال له پیل راهیسې د ښځو د قتل او ځان وژنې شپږ ویشت پېښې ورسره ثبت شوې دي. د مقدونیه صدر اعظم ژمنه کړې چې د تېرې اونۍ د ټول پښتنې له ناکامۍ سره به د خپل هیواد د نوم د بدلولو لپاره هڅو ته دوام ورکړي څو له یونان سره د نوم پر سر دغه زړه لانجه حل کړي. د یکشنبې په ورځ په مقدونیه کې په ټول پښتنو کې په سلو کې یوازې شپږ دېرش اعشاریه نه فیصده کسانو چې هغوی د رای ورکولو او په ټول پښتنه کې د شرایطو د ګډون په شرایطو برابر و برخه اخیستې وه او د دې ټول پښتنې قانوني اعتبار پر ځای نه سو. په مقدونیه کې د قانون پر اساس باید په ټول پښتنه کې پنځوس فیصده وګړو ګډون کړی وای. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف پرون ژمنه وکړه چې په شمالي مقدونیه د بالکان حوزې ته د هیواد د نوم د اړولو بهیر به له هغې موافقې سره سم تعقیبوي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ د اوږدې لانجې د ختمولو لپاره سوې ده. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي او د اروپایي شورا مشر وایي چې د یونان او مقدونیه ترمنځ موافقې سکوپیې ته تاریخي موقع ورکړې چې په اروپایي ټولنه کې شامله سي. د ناټو عمومي منشي یون سولتنبرګ او د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک پرون په یو ګډ بیان کې د مقدونیه له سیاستوالو غوښتنه وکړه چې دغه تاریخي فرصت دې له لاسه نه ورکوي. لبنان د اسرائیل د ادعا چې وایي د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د وسلو جوړولو فابریکه لري رد کړه. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر جبران باسیل د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیران راغونډ کړي ول او پرون یې د اسرائیل د ادعا د غلط ثابتولو لپاره د بیروت د نړیوال هوایي ډګر شاوخوا تاسیسات وښکاره کړل. جبران باسیل وویل چې د اسرائیل ادعا سمه نه ده او اساس نه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په لبنان کې د حزب الله پر وسلواله ډله تور پورې کړ چې بیروت د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې تنظیم سوي راکټ ځای پر ځای کوي، مونتاژ کوي او هڅه کوي چې د خلکو په منځ کې پټ کړي. نتنیاهو ادعا وکړه چې حزب الله د دې ډلې او د دې ډلې ملګري ایران په بیروت کې له ملکي خلکو د بشري سپر په ډول د کار اخیستلو هڅه کوي. او په یوه تازه نظر پوښتنه کې څرګنده سوې چې په نړۍ کې د امریکایانو په اړه د خلکو نظر بدل سوی دی. د نړیواله نظر پوښتنه د پیو په نوم تحقیقاتي مرکز کړی او په 15 هیوادونو کې 16,112 کسان پوښتلي دي. په نظر پوښتنه کې دا خلاصه سوې چې له کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست لپاره ټاکل سوی، خپل دښمنان یې ستایلي او پر خپلو متحدانو یې فشار اچولی او دې کار سږ کال د نړیوالو په ذهن کې د امریکا تصویر بدل کړی دی. په نړۍ کې د شوې نظر پوښتنې پر اساس ویل کېږي چې اکثر خلک تر ټرمپ د جرمني او فرانسې پر رهبرانو زیات باور څرګندوي او حتی د روسیې او چین ولسمشرانو ته د ټرمپ په پرتله زیات اعتبار ورکوي. په هغو کسانو کې چې په نظر پوښتنه کې برخه اخیستې، یوازې 20% خلکو باور څرګند کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نړیوالو چارو کې مثبت بدلون راولي. 10% کسانو د روسیې پر جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باور څرګند کړی او 40% خلکو باور څرګند کړی چې د چین جمهور رئیس د کار سړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال قدرت ته رسیدو وروسته پریکړه وکړه چې خپل هیواد له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي تړونه او همداراز د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس له نړیواله تړونه وباسي او پر ځای یې د روسیې او شمالي کوریا له تسلط غوښتونکو مشرانو سره د اړیکو د نږدې کولو هڅې کړي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله ښیي چې خبرې مثبتې پایلې ولري.
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو، امیدوار یو چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي.
اور چې لبنان د اسرائیل هغه ادارې رد کړ چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یو فابریکه لري. او په یو بل موضوع کې هم اوري چې په میدان وردګ ولایت کې د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالان وایي کچېرې دولت امنیت ښه نه کړي نو 40% خلک به له ټاکنو بې برخې شي. د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه خپره کړو. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې د دغه هیواد د سولې او له وسله والو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې له پاکستاني عالمانو سره ترسره شوې ناسته به مثبتې نتیجې ورکړي. د دې شورا مرستیال او پاکستان ته د تللي پلاوي مشر عطاالرحمن سلیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې به پاکستاني عالمانو سره نورې ناستې هم وشي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین بیا د دغه ډول ناستو پایلو ته هیله مندي نه لري او وایي تر هغې چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون نه وي رامنځته شوی، دغه هیواد له عالمانو سره ناستی ښې نتیجې نشي ورکولی. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړي او همداسې په د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د اندونزیا، سعودي عربستان او د کابل تر ناستې وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی علماو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د یو ګډ دریس د رامنځته کېدلو په هدف له پاکستاني علماو سره کتلي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم چې دغه پلاوی مشري کوله وایي هیله من دی چې دا ځل پاکستاني علما د افغان سولې په برخه کې رښتینې همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو، امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې که پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځې نه وو، اوس حالات د مخکې نه ډېر ښه شوی دی، امیدوار یو نور هم ښه شي.
دی وایي چې دغه سفر د پاکستاني علماو په غوښتنه ترسره شوی چې په ترڅ کې د هغه هیواد له جید علماو سره خبرې اترې او ناستې وشوي. تیرونی د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغان علماو یو ګډ پلاوی د پاکستاني علماو سره د لیدلو په هدف یاد هیواد ته سفر کړو. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به په دغه سفر او لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پایل او د افغان جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي. د دغه شورا قاضی محمد امین وقاد ویلی و چې نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم نه ملاتړ د حل لاره نه ده او په خبره یې هغه هیواد باید اوس د سولې د خبرو په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. تر دې وړاندې هم دینی علماو په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په هدف ناستې کړي چې په ترڅ کې افغان جګړه ناروا ګڼل شوې ده. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یاد ناستې ګټورې نه دي ثابتې شوې او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې ریښتینې همکاري نه کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوه ګونی دریځ، له وسلوالو طالبانو ملاتړ او د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکول حق څه دي چې پاکستاني علما پرې تورن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون رامنځته نه شي، د سولې په برخه کې دغه هیواد د علماو ملاتړ خپلول ناشونی کار دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا به ډېر ستونزمند کار وي، چونچې تر څو چې د پاکستان کې بنیادی تغییر د افغانستان پالیسی کې نه راغلی نو دا علما به ډېر زیات خپل حمایت د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای نیسي، نو زه فکر کوم دا به یو ستونزمند کار وي.
ښاغلی عظیمی، له افغان حکومت غواړي چې دغه ډول ناستو ته په مسایلو پوه علما واستوي تر څو د منطق او دلایلو له مخې پاکستاني علماو ته قناعت ورکړي او ریښتینی همکاري ته وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تازه له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې ویلي چې پاکستان به پر طالبانو له خپل اغېز نه په ګټې اخیستنې هڅه وکړي چې یاد ډله له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
هم ورته چې پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا تللی پلاوی هیله لري چې له پاکستاني عالمانو سره د دوی خبرې مثبتې نتیجې ورکړي. په همدې ارتباط د سیاسي چارو له کارپو د سیاسي حقوقي چارو له کارپو داود مایر سره هم خبرې کړې دي او په دې اړه مو د هغوی تحلیل غوښتي چې تر څومره پورې به پاکستاني عالمان وتوانېږي د سولې په برخه کې مثبت رول ادا کړي. له ښاغلي مایر سره د ازادي راډیو خبریال حدیث پردي څخه مرکه کړې.
د افغانستان تفاوت د پاکستان سره دا ده متاسفانه چې د هغوی علما د پاکستان علما د حکومت په اختیار کې دي، د هغوی په کنټرول کې دي او د افغانستان دغه تاریخ د ظاهر شاه د وخت نه دا ثابته کړې چې د مونږ دغه مذهب یا د مونږ دغه دین اکثریت د هغه په خلاف د حکومت د حکومتونو په خلاف استعمال شوی ده. دا په دې معنی چې د مونږ دغه مذهب چې ده د مذهبي چارې چې دي د افغانستان د حکومتونو په کنټرول کې نه دي. دا غونډه چې کومه د سولې په حق لده د ما په نظر د نمایشي غونډه ده، د دې تاثیرات به د افغانستان لپاره ډېر ګټور نه وي ځکه د پاکستان کوم علما چې دي هغوی د خپل ملي ګټو نه تیریږي.
بله، ما یو څه کله چې وخی ستاسو خبرې مې قطع کړې، کله چې تاسو وایئ چې پاکستانی علما د دوی د حکومت په واک کې دي، په بشپړ واک کې دي او حتی هر عمل چې کوي د هغوی لخوا څارل کیږي، بیا نو څنګه توقع کیدی شي د افغانستان سولې عالي شورا وایي چې دوی هیله لري چې دا ځل به پاکستانی علما د افغان جګړې په رابطه باندې ریښتینی دریځ غوره کړي؟ دغه توقعات څومره پر ځای دي؟ بیا
په دې کې شک نشته چې د افغانستان د سولې شورا د ادرس نه کچیر خبرې کیږي، دوی کار او دوی دغه مکلفیت هم د سولې شعارونه دي، د ورورولي شعارونه دي. هغوی که یو فیصد هم چیرته امید د سولې وویني هغه چانس لاسه نه ورکوي. خو زه د افغانستان د یو طبیعت صفات او چې مونږ مبانی یا الف با د سیاست باندې یو اندازه پوهیږو، د دې دیدګانه که چیرې ورته وګورو نو دا مسایل چې دي اکثریت نمایشي شکل لري، د افغانستان دپاره مفید نه شي واقع کیدی. پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی سیاست ایجابیي د تروریزم د ابزار نه کار اخلي، کله چې دوی هغه ملي ګټې په دې کې وي چې د دین داد راست مختار شي دغه شوراګان ترتیب کوي.
بله، نو مایر صاحب څنګه کیدی شي چې بالاخره پاکستان یا پاکستانی علما دې ته متقاعد شي چې په افغانستان او بیا په سیمه کې د جګړې د پای ته رسیدو پر اړتیا باندې هغه واقعي مسولیت چې دوی لري هغه ده؟ کی
په انګلیس سیاست کې خارجي روابطو کې د اوله خبره شي کوي، دا خبره قدرت کوي. د غندور مسائل چې دي د اکثریت د ابزار په شکل واقعي کېږي. په ریالیستیک سیاست کې او واقعي ګرایو سیاست کې چې د پاکستان اصل د خارجي سیاست د پغې کې مذهب، حقوق بشر او د مفاهیم ته ارزش نه ورکول کیږي او دا مسله اکثر ابزار دي چې د ملي ګټو لپاره استعمالي.
د سیاسي او حقوقي چارو لکار پو داود میار سره مو د ازادي راډیو د خبريال حدیث پردیس مرکه واوري ده. هغه پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوی د سفر او همدارنګ له غوی سره د سولې د خبرو په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه واصل وسال وای.
تما د تر راتونکو دوه ورځو پورې په بامیان ولایت کې د وریخم لارې نندرتون پرانستل شي. دغه ولایت د سوداګرۍ خونې د عامل پلاوی مدیر علي رضا حسن زاده نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندرتون د میزان د میاشتې په 12 نیټه پیل او تر درې ورځو پورې دوام کوي چې پکې به د بامیان ولایت د ټولو ولسوالیو نه سوداګرۍ خزي ګډون وکړي. د نوموړي خبره په دغه نندرتون کې به په دیرشو بیلابیلو غرفو کې لاسي صنایع او نور تولیدات نندارې ته کېښودل شي. لیمسي د لیمسیو نه جوړ بوټونه، د ټوکر او سرمنې نه جوړ بیکونه، هزارګي جامې او ګاڼه د بامیان ولایت له مشهورو لاسي صنایعو شمیرل کیږي. د ورکو شو معلوماتو مخې د وریخم لارې نندرتون په کال کې درې ځله د بامیانو په مرکز کې جوړیږي چې هدف یې د دغه ولایت د صنایعو پیژندنه او ورته بازار موندنه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د کابل ولایت په میربچه کوټ ولسوالۍ کې په سلو ښځو چرګان او د ساتنې اړین مواد او وسایل وویشل. د دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مرسته بې سرپرسته او بې وزلو ښځو سره د دوی د اقتصادي ودې په هدف کیږي. په دغو مرستو کې 400 دانې چرګان، د وړو فارمونو د جوړولو وسایل او د چرګانو دانه شامل ده. د مسولینو په خبره له دغو مرستو برخمنې خزی به له یو اړخه له دې لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي او له بل اړخه به د دغو چرګانو د هګیو په پیر سره پیسې هم ترلاسه کړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1200 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 55 او یو لیټر ډیزل په 35 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. ادرس نه مو دی azadiradio.com او facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. لبنان د اسرائیل هغه ادارات کړ چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یوه فابریکه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پر حزب الله دا تور لګولی و. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي. لبنان د دې اداد ردولو لپاره څه ثبوت وړاندې کړي کڅنګه؟
بله، د لبنان د بهرنیو چارو وزیر جبران باسل په خپل هیواد کې د لسکونو هیوادونو سفیران د بیروت هوایي ډګر ته څیرمه تاسیساتو ته له ځانه سره یوړل څو د اسرائیل د اعده ناسمه ثابته کړي. باسل تېره ورځ د ډیپلوماتانو او خبریالانو او یاکسیز ډلې ته وویل چې حکومت یې هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو تاسیساتو ته اجازه نه ورکوي. اسرائیل تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د لبنان پر حزب الله ډلې دا تور لګولی و چې هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو پټ تاسیسات لري. خو د لبنان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې لبنان تر هغه هوښیار دی چې دا ډول تاسیسات هلته ولري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا هم ویلي و چې حزب الله او ملاتړی یې ایران دغه راکټونه په ملکي سیمو کې پټوي او د بیروت له خلکو څخه د انساني سپار په توګه کار اخلي. خو د لبنان چارواکي وایي چې د اسرائیل دا ادعا دقیق نه ده او هیڅ د قناعت وړ دلیل نه لري.
لبنان څه وایي چې د اسرائیل د دې ادعا هدف څه دی؟ اصلي هدف څه دی؟
د لبنان د بهرنیو چارو وزیر چې ډیپلوماټان او خبريالان یې له ځان سره بیولي وو، هغه درې سیمې وروښودلې چې د اسرائیل خوا د پټو راکټونو ادعا پکې شوې وه. په همدې ترڅ کې وویل چې کدای سي اسرائیل په دې ادعا سره پر دغو سیمو د خپلو بریدونو لپاره یو پلمه جوړوي. اسرائیل او د حزب الله ډلې چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب لخوا په 1980 کال کې تاسیس او په پرله پسې ډول له یو بل سره جګړې کوي. په 2018 کال کې د دواړو لورو ترمنځ یو میاشتنۍ جګړه وشوه چې په ترڅ کې اسرائیل د بیروت هوایی ډګر رنوی یا د الوتنې ځغاستلیک بمبارد کړه. حزب الله د لبنان په جنوب کې د اسرائیل سره ګډه پوله او هم د بیروت جنوبي سیمې چې هوایی ډګر هلته موقعیت لري تر کنټرول لاندې لري. په خپل حزب الله هم تر اوسه په رسمي ډول د اسرائیل د وروستي ادا په اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل پوځ په دې باور دی چې حزب الله له 100,000 تر 120,000 پورې لنډ واټن ویشتونکي توغندي او سلګونه اوږد واټن ویشتونکي توغندي لري.
بله ډیر زیاته مننه کوم فریبا. ظاهر وا چې د لبنان د لبنان د صدر اعظم د څرګندونو په اړه باندې لمونږ سره خبرې وکړې. لبنان د اسرائیل هغه ادارات کړي چې وایي د لبنان حزب الله ډله د بیروت هوایي ډګر ته نږدې د راکټ جوړولو یو فابریکه لري.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو ته غوښتست. په میدان وردګ ولایت کې مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي کچېرې دولت په دغه ولایت کې د ټاکنو لپاره امنیتي ساحه پراخه نه کړي نو د یاد ولایت شاوخوا نیمایي خلک به له ټاکنو بې برخې شي. اخوا د دغه ولایت امنیتي مسؤلین وایي دلته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي څو د ټاکنو لپاره ساحه پراخه او امنیت یې په ښه توګه خوندي شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو رپورټ را لېږلی.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین له دولت څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د راتلونکو ټاکنو لپاره امنیتي ساحې پراخه کړي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وکړي. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت پر اوسني حالات پاتې سي نو د یاد ولایت زیات شمیر خلک به له ټاکنو بې برخې پاتې سي.
میدان وردګ ولایت کې دغه ستونزه موجود ده. ډیری مرکزونه زمونږ د نامنی له وجې بند دي او رښتیا هم که چېرې د انتخاباتو تر ورځې پورې دغه سیمو کې سره مراکز پرانیستل نه و چې پرانیستل نو خلک ډیری خلک د میدان وردګ ولایت له رایې بې برخې کېږي.
میدان وردګ ولایت اته ولسوالۍ لري چې د ولایتي شورا د معلوماتو له مخې د مرکز په ګډون یې د څلورو ولسوالۍ امنیتي وضعیت ښه دی او د پاتې څلورو ولسوالۍ امنیتي وضعیت یې ناسم دی. مدني فعال حبیب الله سبزی هم وایي کچری دولت د غلطه د ټاکنو لپاره امنیتی صحیح پراخ نه کړي نو دغه ولایت سلویش سلنه خلک بل ټاکنو به برخي پات.
وضعیت هم د رقم کوو چې دا هم لري تر سلویش کې په دغه ځخ خلک په ټاکنو کې برخه نه شي اخیستل. د ورده ولایت د وزوان په سپټ مې د وسوال او ځکونو د سرالات مندان څخه وخت نه ده چې د وردګ ولایت امنیتي وضعیت جدي پاملرنه وکړه. عملیات تر سره کړه او خلکو ته د ټاکنو لپاره زمينه پیدا کړه.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو لپاره د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي او نوماندانو هم د یادو ټاکنو لپاره خپل کمپاینونه پیل کړي. په ورته وخت کې بیا دغه ولایت امنیتي مسولین وایي د غلطې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخلص ورځني عملیات پلان کړي او پیل کړي چې نن یې درېمه ورځ ده څو د ټاکنو لپاره صحیح پراخه او امنیتي په ښه توګه خوندي سي. د دغه ولایت د پولیسو مشر مال فاسوال محمد وی سیمیا ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات په مرکز او ولسوالۍ کې پیل کړي.
د لوس ورځ د فارم د اوس پلان عملیات پلان جوړ کړی دی چې کیس چارو پلان تدبیقیږي چې کوم ځای کې لاس راوړنه هم لرو نور لاس راوړنه هم منطقي چارې صحیح چې کوم د تجدید لاندې په هغه ځای کې موږ خپل استعمال هم دوام وکړو شو کوم باندې کړو موږ کولو د میدان وردو بشریف خو کې اطمینان وکړو چې هیڅ نو ستونزه به د ټاکنو ورځې سره اېښودو سره نه وي او موږ ټول پلان مې ترلاسه لاندې قدم پر قدم باندې په اجرا کېږي او د دې نه
د ولایتي شورا او مدني فعالانو بل غوښتنه له مرکزی ادارې څخه دا و چې دغه ولایت د پولیسو تشکیلات یې ورزیات کړي څو دغه ولایت خلک د تل لپاره له امنیت څخه برخمن سي.
ازادي راډیو ته غوښتل. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه په 12 شپږ نیم منځنۍ صفه باندې خبريږي. همدارز د ازادي پروګرام په ازادي راډیو .com ویب پاڼه باندې هم اوریدل شي. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تکتنه له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپرس پانو پخپلو نننۍ وګڼو کې تر ډیره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه لیکنې او سر لیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې لیکلي ک بیړه ونشي انتخابات به پخپل ټاکلي وخت یعنی د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره نشي. په سرمه خلک راغلي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل نه په پایتخت ولایتونو کې د پراخو درغلیو نمونې لیدل شوي چې د ټول افغانستان خلک یې له امله انتقادونه لري. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې شپږ لکه د نوملیکنې تکراري پاڼې پیژندل شوي او دا یې د رای ورکوونکو له شمېر ایستي دي. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې له 8 میلیونو ډیرو رای ورکوونکو د افغانستان د ولسي جرګې د سږنیو انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې ده. د سرمقالې لیکوال دا هم لیکلي چې دا د نوملیکنې په بهیر کې د درغلیو یوه وړه برخه ده. د سرمخالې په وروستۍ برخه کې راغلي د ولسي جرګې انتخاباتو ته له 20 کمې ورځې پاتې دي او کچیرې دا ورځې د بایومیتریک سیستم لپاره د دستګاګانو د برابرولو، فعالولو او ولایتونو ته د لیږ لپاره کمی وي، ښایي انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي او کشي هم راڼه به نه وي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په انتخاباتو کې د رسنیو د رول په اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي دي. انیس په انتخاباتو کې د رسنیو رول په ټوله کې مهم بللی دی، په ځانګړي ډول په یاده پروسه د خلکو د باور په برخه کې. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو او په ورته وخت کې د دوی په اړه خلکو ته د رسنیو لخوا عامه پوهاوی دا د خلکو ذهنونه روښانه کوي او د دوی د انتخاب په برخه کې ورسره مرسته کوي. او وی صاحب خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د دموکراسۍ مؤسسه ځوانو کاندیدانو سره مالی مرسته کوي. ورځپاڼې لیکلي چې دغه مؤسسه له هر هغه کاندید سره چې د دوی لخوا ټاکل کیږي له 25,000 تر 30,000 ډالر پورې مرسته کوي. ورځپاڼې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله دا خبره کړې او لیکلي چې دغه مؤسسه د دې لپاره چې یو شمېر کاندیدان بریالي کړي ورسره همکاري کوي او د کمپاینونو لګښتونه یې ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تمنا محبت دا وردګو لا چغتول سالین دا وردګو دا ولی سر نه دا وختن کم چې مونږ ته دا چغتول سالی سرک پوخ کې ځکه زموږ سره سرک خامه ده. مونږ تر غزنی ولایت پورې دوه درې ساعته لار و خو زموږ ناروغان په لار کې سوال کوي دا څنګه دومره پیسې مصرف کې دا وردګو ټول ول سالی سرکونه په خښ ولا دا چغتول نه سرک شته نه برک نه ښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنی مکسر جعفری د زبل د ولایت شاجیر ول سوری د جعفر د کړی د پیغام تاسو پریدم. سیزمر بندیان دي تقریبا په صلاح او بندیان په عمان کې بندیان دي. یو څوک غور نه کوي هغه سیمر سبارات نه لري د وی سفیر وکاله کوي ورته وست تقریبا 15 پاره نه چې کیږي بندیان هغه تناسب دی په دې وضعیت کې دي. یو د دوبی سفیر نه د بل د سعودي سفیر دا یو څوک د دې خلکو غور نه کوي او دا له دې خلکو سره په خوا به د دبي سفیر ټکټ ورته کوي هغه ورته دبي ته عمان ته ورته هغه بنجان به راوړي دبي ته بیا د افغانستان ته لیږل او څوک نه ورځي نو دا مسکینه غریبان خلک دي د ځای په شمینه سمیت باندې بنجانې دلته په کور کې څوک څه نه سره پی ولري هغه ولي ټکټ ورته وکړي کچا به سینه د لوی دغه 15 میاشتې هغه د عمان په کارګران زحمت کړ زندان کې پراته دي. زموږ له لوړ پورو چارواکو څخه دا خواهش ده چې د دې د بل سفیر څخه دا پوښتنه وکړي یا د بل د بل سفیر په خوله کې دا پیغام واروي دی په دې خلکو پسې څه غور وکړي او د خلکو د تکلیف او زحمت څخه خلاص کړي.
السلام علیکم زابل وسیل کو زید زابل ولایت خبر کوم را زابل ولایت مرکز کلا سیستم پروژه روان دي دو پروژه د پرمې پادمې څخه کارونه پاتې ورسېږي.
ازادي رادیو ته غوښته ځینو خلکو غږونه مو واوریدل. اوس هم راځو یوې مطلب ته. د طب برخه کې د نوبل جایزه سکل د وجود د معافیت د سیستم د دوو چړونکو ګټلې چې یو امریکایي دی او بلې جاپانی. په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته غوږو.
په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې د طب په برخه کې سګنې جایزه د سرطان د وژونکو ناروغۍ په اړه د تحقیقاتو په خاطر امریکایي جیمز پی الیسن او جاپانی تاسوکو هونجو ته ورکوي. الیسن او هونجو د سرطان د علاج د دودیزو طریقو برعکس چې سرطاني حجرې په مستقیم ډول په نښه کوي په خپلو څیړنو کې دا کشف کړی چې د ناروغ د وجود خپل دفاعي سیستم له دې ناروغۍ سره لا چټکه مبارزه کولای شي. د نوبل د طب د کمیټې منشي توماس پرلمن نن د دې جایزې د ګټونکو نومونه اعلان کړل.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the
د نوبل اسمبلی نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کارولینسکا انسټیټیوټ کې پریکړه وکړه چې د طب په برخه کې د 2013 کال د نوبل جایزه په ګډه جیمز پی الیسن او تاسوکو هونجوی ته د سرطان د علاج لپاره د وجود په معافیتي سیستم کې د منفي غبرګون د کنټرولولو د طریقې د کشف په خاطر ورکول کیږي. د الیسن د څیړنو له مخې هغه پروتینی مواد چې د وجود د دفاعي سیستم حجرات یې جوړوي او د وجود په طبیعي دفاعي سیستم کې د عایق په توګه عمل کوي